په سر مذاکرات به د جون د دیرشمې یعنی آخري نیټه نه واوړي.
لن خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول او تاسو ته مې چې په دې نیمه کې ساسل پراونی ځ خبرونه د تاریخ پاڼه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو د یو کې سره غستې راب اکرم خان ته وښي.
ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د آی ایم ایف رپورټ سبل سوای ادارې مخکې لیکي آی ایم ایف خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولې ده او کم صورتحال چې آی ایم ایف وړاندې کړی دی د هغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي آی ایم ایف پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبي کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیر کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله وړومبې ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هواره کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور په هشنغرۍ تاڼې په حدودو کې د څلورو خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیسو تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتیږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه خپل ادارہ کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې با حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د څار لاندې ساتي. بلخو یوریشیا مجللی کې امریکا د افغانستان وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼې په دې اداریه کې راغلی د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته. باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورسپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د سارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر زر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورسپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمیر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورسپانه لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وای په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوي او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نوځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له شپږو قدرتونو له استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوې، خو ګمان کیږي چې ښکیل اړخونه ښایي په ټاکلې نیټې او وخت موافقې ته ونه رسیږي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې له پرونیو اوږدو خبرو وروسته ناوخته د سلا مشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقې لپاره مهلت د جون د میاشتې دیرشمه ټاکل شوی، خو ګمان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یوه ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سه شنبه تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره به دا وي چې که ووایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوي مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت د اوږدولو په اړه بحثونه یا دې کار ته لیوالتیا نشته، او دې ته ورته څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی هم وکړې. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مراکشیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمنی له لوري استازیتوب کوي تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به آسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسیدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسیدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل غواړي.
دا زموږ همکار احمد تکل چې تاسو ته د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ وړاندې کوو. اوس هم ځو افغانستان ته. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په تېر حکومت کې ترګری ته د ودې ورکولو موقع ورکړل شوه او افغانستان ډیر ناامنه شو، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم خورا جدي ستونزې او نیمګړتیاوي لري. تفصیل د نسیم شپک په دې رپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره کې از گذشته گرفته.
دی وایي د ملي وحدت حکومت ته له تیر نه ډیر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفاده خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هیواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څیړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتې داشت،
د وایي مخکنی حکومت ستونزې درلودې، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړي وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو لاجمنه سره سم وسام ورسیدلې د مشالیو د اونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه، د تاریخي او لرغونی اثارو پاړه، د نن په تاریخ پاڼه اونیزي خبرونه کې د خبر پښتونخوا د سواد پاړه معلومات درکو. قربا خالد خان دی.
گران اوریدونکو دا تاریخ پانا پروگرام کې زستا سکربا خالد خان درته هرکلی وایم. دا خیبر پختونخوا سواد سیما نه صرف د خکلا او خایس لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن با د سواد لرغونی آثار او تاریخ په حق له خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې هم په دغه سیما هندوستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. شان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګور خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ، نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سواد د ځانګړي ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سوات ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سوات سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سوات ته اودیانا او بیا سوات نوم کله اولی ورکړل شوی دی په ځواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي.
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه دی باغ دی. څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېده چې کوم ته به اوډی وي هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوتی دی. سوات خو اوسنی نوم دی خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډیر مخکې ملاوي. سووستو چې کومو د دې دریای سوات ته به په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته موږ اوس نن سبا سوات وایو.
دغه شان د سوات سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیار چې د سوات د هنر او کلتور د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سوات د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي و دلته کې سوات ته په دغه وخت چې کومونه دا څلور سوه درې مې سوی په تاریخ کې ګڼل کېږي نو دغه وخت کې د سوات حالات چې دا ډېر زیات مخ په ترقی و. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وه. د دې سیمې په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سوات د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغې زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
لیکيږي چې کله الکساندر دی ګریټ یا سکندر اعظم په هندستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سواد پلاره راغلی وو. ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د وزیر په نوم یادېدو استوګ نه کړی و او دلته چې ورته د ځای خلکو له اړخه کوم مزاحمت شیو نو داغه ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الکساندر چې کله راغلی د الکساندر یو ډیر هغه سره خپل داغه دربار والے چکم تاریخ دانان هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه دی خار ته لاړ او داغه د دین مونږ د وجنه مختلف خارونه چکم دی داغه کو دایان مشولې داغه یو تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن دی. مثلا تاسو بنو ماوري دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات تا نو بری کوټ تا هغه بزیرا په هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالیانس چکم دی کو دایې کړی دا ډیر غټ خار او دلته هغه ډیر سخت چکم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه خلکو ډیر داغه خلاف جنگی دی.
په سوات کې د سکندر اعظم بود مت او بیا هندوشای د وختونو تهذیبونو او آثارو په حق لا د سوات اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې په هلري وای چې د سکندر اعظم نواخلا تر د سوات توالی د وخته پورې زاونه او نخ نخانی د ډیر اهمیت ور دي.
تاریخ نه مخ کې کوم ډول نه دي چې په هغه وخت کې هم په سوات کې انسانانو ژوند کړی دی داغي آثار شته. بیا د سکندر دراتلو دلته کې آثار شته داغې وروستو د بودیستو آثار دي. بیا د بودیستو خو په نجیګرام باندې په بودکړه باندې په پاړۍ باندې ټول سواد د دې نه ډک دی. د بودیستو خو بیا ډېر زیات په هر ځای کې آثار دي. د هندوانو کې د رامچندر جي تخت چې دی د پیلم پسر داغې آثار اوس هم شته. بیا داغې وروستو د راجا ګیرا چې کوم قلا دا هغه هم دلته کې د نجیګرام سره پخوا کې داغې آثار دي. بیا چې کله د محمود غزنوی حضور راغلی دی داغي هم الته کې آثار دي. داغي اوس بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغه دلته کې کوم مستوګ نه کړی دی داغو آثار دي. د یوسف بیا د پښتو د دوره آثار دي. بیا چې کله دلته کې باټې جوړ شوی دا نو داغي بیا کوم لکه د تاریخ آثار لکه مرغدار کې هغه محل دی داسې نور دی.
ندا الله سی رائے وای چې د بود مت مذهب مشر بودا په خپل جند کې سواد سیمې ته نور اغلی خو دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمې راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړ کړې دي. هغه وای چې په سواد او ټوله ګندارا کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې و چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي.
خو بود مذهب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تم غا تانتریک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شوم او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړم چې د لاما ازم چې کوم نه یا لام تبتن بودیزم چې کوم نه دا یو داغي نوی فارم دی.
په سواد کې د بود مت او هندو شاهی دور رستو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونو منتخای چې په یو زر اسوی کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حق لا وایي
راغینه پس په یو زر یسوی کې چې د محمود غزنوی یو سپسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامی کوم دغه وخت چې هندو شاهی وه دغې بادشاهي وه د هغې سره جنګون شو او هغه خلک د دې ځل وزغلولی شو داسې د کالام او په دې برو سیمو باندې.
دا چې یوسفزي پښتانه سواد ته کله او څنګه راغلل په ځواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دې نه پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوارلس سوه صدګي چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستی جوړه کړه او بیا هغې خپله یو د مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی شو د افغانستان نه چې هغې رالو نه هغې بیا په دلزاکو کې بیا د دلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې مېشته کړو او د هغې نه پس ته چې سوات ته راغلو نو په سوات کې دلته زاړه سواتیان چې کوم د اوس په علایي کې او په دې علاقو باندې کوم مېشته دي دغه د سوات زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي په مشارۍ کې دلته د سواد دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سواد دی نو دا د یوسفزو ته حواله کړی شوه نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د پنځلس سوه لس یا پنځلس سوه پنځلس عیسوی نه تر دې وخته پورې دلته کې بیا دا یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وایي چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وی او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیله مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو او د هغوی ملګرتیا یې ترلاسه کړه. د مغل بادشاہ همایون په دور کې پښتنو د بر سواد سلطان ویس تماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاہ مشری یا مالینه انکار کړو د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نور پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډیر وخت پورې ناکراری و. خو بیا په کال 1315 دیرشم کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سواد ځای اوسیدونکو نو د سواد سیمې مشر وټاکلو. په کال 1308 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یا دې دوه چې په 1315 دیرش یا دیرش خو شا کې هغه دلته راغلی دی. بیا دلته کې د خپل ریاضتونه او خپل مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس چې بیا د 1315 خو شا کې هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی دلته میشته شو دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سواد د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروسته چې کله پاکستان په کال 1920 کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال 1921 کې د پاکستان برخه جوړ شو. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې یو ویش ځایونه کامی ورسه ګرځولې دي او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سوات نمراشي نو یو خپل ته نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی. کم نېچرل کم غرینری زیات ده بل هغه دویم پوزیٹیو دغه چې دین هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی بنتحال تا 21 سایټس تقریبا تل دي چې پروټیکټډ سایټس دي.
خو بیا د سوات سیمل سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار په هلري وایي چې سوات 2500 کال سرګن تاریخ لري او د سکندر اعظم نواخله د والی سوات پورې د سوات ټول سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانو نه ډک پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډیر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې لپاره سکار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک خدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه شي. هغه ورانه یې ځانلتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. دا زما په خیال باندې کو دا سیاحت سره دا زموږ تهذیبي جوړوالي سره او دا خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بود مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب مننکو لپاره د تبرک ځایونه دي. د کوم لیدلو یا سیړن کولو لپاره بعد د بارانی هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان زکونکي او سیړنکار سواد تراتل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سواد کې د امنیت وضع خراب شو نو د خلک اوس په سواد کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو لپاره سواد چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سواد کې په ډېر ځینو کې د دغه بودیستو د دور چې دی هغه آثار دي. پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سواد په هر یو کلي کې بتاته پسنه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بود مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سواد په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سواد په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
بودیستي خاص کړي دا ګوټ چې کوم د ګټې کار دی هغه په کومه طریقه باندې خپل د ګټې دیوالونه کړي دي ځکه دوباره وس بیا یو روایت ول شروع دی. خلک
اور دن کو پکال 2005 اتم کے وسلوال طالبان پسواد کے رابر سی رشو اور ڈیر لگ وقت کے دسواد زیاد ترسی میں خپل ولکا کے واخستے چر سچے د صوبائی حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سواد ځینې لرغونی آثار او د سواد میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وایي مرکزی او صوبایي حکومت له پکار دي چې سواد کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سواد باندې د داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلاننګ تا بنیاد ورکی. موږ هر څه د ځان له ځان لګړو د سواد سیاحت د سواد خلکو اقتصاد د دې کوم تهذیبي اثر دي دا ټول کو په اوربت سره د خلکو زیاتواله او د نوي دور کې متقاضي دي کو بدی باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکه دا چې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه نو باید چې سواد او د علاقه دي پورا پاکستان
تو دنیا تا دیر سور. اور کو نن دا تاریخ پانا کے مو دا سواد تاریخ او لرغونی آثار پا حق معلومات ترکل اور راتلن کی انہیں با دا یوبل تاریخی او لرغونی زی پا حق لا خبر کو. ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.